خبری دیگر. آقای سارون باز هم سلام.
سلامت باشیم مرزبان صاحب، ستاره مشه قدر من آوردون کتاست هم سلام رندی کم لس بجی شوی در دی ست پخ پروانه که پا راپورونو مرکو سر بیره دو اونیس پروگرامونه لرو مخکش شزی او جوان پشی بو که خود لبرای خبرون واوری چی رحمت الله افغانی رندی کبی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د محل په ارکیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو بوخت دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې دوه انتحاریان چې غوښتلې انتحاري حمله وکړي یو وژل سوي دي. او د سوری دولتي رسنۍ وایي پرون په حلب کې نادرستنه په انتحاري حمله کې وژل سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د محل په ارکیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو اترو وبوخت دی. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینه په آزادۍ رادیو ته وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار له خپل افغان مرستیال محمد حنیف اتمر سره هم کتلی دي.
مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات داشتم و بعد از امرای جمهور افغانستان رئیس به اجرایه افغانستان و مقامات بلند رتبه افغانستان ملاقات میکنم.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ویلي و چې ښاغلی ماستر افغانستان ته استوي څو له افغان همکارانو او د ناټو له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ څرنګوالی وڅېړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې دوه تنه چې غوښتلې انتحاري حمله وکړي وژل سوي دي. د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي والوایي د اچین ولسوالۍ باندر په سیمه کې د داش ډلي اړوند دوه تنه انتحاریان چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل سوي دي. ښاغلی مشرقي وال زیاتوي دغو بریدګرو پلان درلود چې د اچین ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ برید وکړي. د ننګرهار والی ګلاب منګلوی د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې داعش به وځپي. د والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې ښاغلي منګل پرون د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او د ننګرهار د ځوانانو استازو یوې غونډې ته دا خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله ښاغلي منګل ولیدي چې ولسمشر ژمنه ورسره کړې ده چې په ننګرهار کې د حمزه په نوم پوځي عملیات به د داعش وسلوال په بشپړه توګه ختم کړي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د دې عملیاتو پر مهال د داعش تر 400 زیات وسله وال وژل سوي دي. او د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن سهار یو کس خپل میرمن وژلې ده. د لښکرګاه ښار د دوهم امنیتي حفظ امیر حاجي ګران نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دې کس د خپلې ښځې غاړې پرې کړې دي. د ښاغلي ګران په خبره دغه کس نیول شوی او د پیښې د علت په اړه څېړنې دوام لري. تر اوسه د دې قتل انګیزه معلومه نه ده، خو تر دې وړاندې دا ډول پیښې تر ډېره کورني تاوتریخوالي له امله شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون په حلب کې 9 درشتنه په انتحاري حمله کې ووژل سول. حمله هغه بسونو ته نږدې وشوه چې په حلب کې د وسلوالو تر محصرې لاندې سیمو څخه خلک نسبتا امنو سیمو ته لېږدول. خو د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه په یو بیان کې ولیدي چې د مړو شمېر تر 340 تنو زیات دی. په دې بسونو کې هغه زرهاوه شیعهګان لېږدول کېدل چې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. په هغو عکسونو کې چې پرون د سوریې دولتي مطبوعاتو د پیښې له ځایه خپاره کړل لیدل کیږي چې هر لوري ته جسدونه پراته دي او په موټرو اورونه ابال دي. د پاکستان د یوې محکمې چارواکو پرون وویل چې 8 تنه د عبدالولي خان په پوهنتون کې د ژورنالیزم د یو محصل مشل خان په وژلو او تروریستي اعمالو د ترسره کولو په تور متهم پیژندل سوي دي. په مردان کې د دې پوهنتون یو شمېر محصلانو د تېرې پنجشنبې په ورځ درویشت کلن محصل مشل خان اسلام ته د سپکاوي په تور ووهه او هغه یې وواژه. د مردان څارنوال رفیع الله خان ویلي دي چې 8 تنه پرون په سیمه کې په تروریزم د تورنو کسانو محکمې ته ودرول سول. خان ولیدی چې د پیښې په تړاو پرون هم څلور تنه نیول سوي دي. مشال خان د جمعې په ورځ په خپله سیمه سوابۍ کې خاورو ته وسپارل سو. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې ټول دخیل کسان عدالت ته راوستل سي. د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل چې د هغه هیواد په شمال غربي سیمو کې سیلاونو لږ تر لږه ډېر تنه امره کړي دي. راپورټونه وایي چې د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې پرله پسې بارانونو سیلاونو جاري کړي دي. د چارواکو په وینا دې سیمې ته د ژغورنې ډلې استول سوي دي. ویل کېږي چې اووه تنه الله درک دي. په روسیه کې د تیلو لوی پخوانی سوداګر میخیل اوخردوکوفسکی پر خپل پلویانو غږ کړی چې د هغه هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکسی ناوالنی ملاتړ وکړي. الکسی ناوالنی په روسیه کې له اداري فساد سره د مبارزې پیژندل سوی فعال او د کرملین مخالف سیاستوال دی. خودوکوفسکی چې کرملین زنداني کړی پرون په ټویټر ولیکل چې د یو پوتین پر ځای د بل پوتین انتخاب له روسیې سره مرسته نسی کولی. هغه له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره الکسی ناوالنی د مبارزې ملاتړ وکړي. په روسیه کې د مشیتا کنی د 2013 میلادي کال په مارچ کې کیږي. دا سی ګڼل کیږي چې ولادیمیر پوتین به یو اربیا د جمهور ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د خپل هغه پلان عملی کېدو ته زور ورکړی چې پر اساس په دغه هیواد کې تر 2025 میلادي کال پورې د تمباکو استعمال یو مخ پای ته رسیږي. دولتي ورځپاڼې نیترالنی ترکمنستان په پرونی ګڼه کې لیکلي ولسمشر یو پروګرام لاسلیک کړی چې پر اساس په 15 کلونو کې د امر اجرا کیږي. د پروګرامونو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. افغان امنیتی ځواکونه په هغو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکوي چې د بمونو مور پرې غورځول شوی.
دا غالي قواو عملیاتي قدرت ملاتړ یا هیئت ملاتړ دا هغوی اوایل زمینی ملاتړ کوي.
د پوهنې وزیر وایي په دو کلونو کې د فساد په مخنیوي نه دی بریالی شوی. په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شوي. د زادرانو ځینې استازي او مشران وایي
د یولس ولسوالیو قومي مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړی رول ادا کوي.
د دیو نور موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي. همدا شیبه د ولسمشر غنی یو ویاند د واخان مینپال د ټلیفون له لارې راسره دی. مینپال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم که د امریکا د ملي امنیت د سلاکار او افغان چارواکو د کتنې په ارتباط موږ اوریدونکو ته معلومات راکړئ.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د امنیت سلاکار مک مستر راغلی دی. مک مستر به د ولسمشر اجرایه رئیس او د کابینې د ځینو غړو سره مجلسونه ولري او دا لومړی ځل دی چې د امریکا د نوی ادارې یو څوک دلته راځي او د افغانستان او امریکا د اړیکو یو نوی پړاو پیلېږي. نو په ډېر زیات بدلته زموږ د مجلسونو هدف له تروریزم سره مبارزه د افغانستان په اقتصادي وده په ځانګړې توګه زیربنا په برخه کې د امریکا همکاري وي او د افغانستان د امنیت او دفاعي قواو پر تجهیز او روزنه باندې به بحثونه کوو.
ښاغلی مکمستر، په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې ویل کېږي په امریکا کې لا هم د افغانستان په اړه یا د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه بحثونه روان دي، خصوصا په دې باب چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او که وانستوي. څه فکر کوئ چې ښاغلی مکمستر به له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره په دې موضوع هم خبرې وکړي؟
مول چې دلته په ډېر زیات بس د تروریزم سره د مبارزې پر اړخونو باندې کیږي او د تروریزم سره د مبارزې اړخونه ټول په بار کې نیسي. ولې تر کومه ځایه پورې چې روسانو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو په وړاندې باندې په ډېره مېړانه باندې وچنکي یوازنۍ اړتیا چې د افغانستان حکومت یې لري پوهېږي همداده شي د روزنې په برخه کې د مشورې په برخه کې او د تجهیزاتو په برخه کې بس د امریکایي مقامات سره دي.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې افغان چارواکي به له امریکایي مقام څخه وغواړي چې افغانستان ته نورې وسلې ورکړي، خصوصا افغان چارواکي بیا بیا د هوایي ځواک د پیاوړتیا غوښتنه کوي. منظورم هم دا ده ستاسو؟
بالکل، پر دې باندې موټ مقدماتي مجلسونه کړي دي چې امریکا په لویه کچه باندې د افغانستان پر هوایي او مدافع هوایي باندې د افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. نو تر ډېره ځایه پورې مجلسونه شوي دي، نور به په دغو مجلسونو کې هم پر همدې موضوع باندې ډېر زیات ټینګار وکړو.
ډېر زیاته مننه د ولسمشر غني یو ویاند دوا خان میناپالو چې کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر د سفر او لافان چارواکو سره د هغه د کتنو په ارتباط معلومات راکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ازادي رادیو د ویپانه پاتره د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني سپد ول شپږنیوي او اف ام 3.5 سپه دوام کوي. په همدې خو سپو د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوريده شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي هغه سیمه چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته ور باندې تر ټولو لوی غیر اتمي بم واچول شو اوس د افغان ځواکونو په لاس کې ده، خو په دې سیمه او شاوخوا کې عملیات هم دوام لري. د دغو عملیاتو په باب مې په ننګرهار کې د ازادي رادیو له خبريال شاه محمود شینواري څخه معلومات وغوښتل. سلام،
څنګه چې مونږ هم دغه شیبه د اچین ولسوالۍ له مسؤلینو سره چې خبرې وکړلې، د اچین ولسوال اسماعیل شینواري وویل چې اوس عملیات د مامن تنګي په ساحه کې روان دي او له تېرې ورځې دغه ساحو کې ساوي بمبار نه دی شوی. د په وینا چې کله امنیتي ځواکونه لازم وګڼل هوایي عملیات به هم ورسره مل وي، خو اوس ځمکني عملیات روان دي او هغه ساحې چې هلته دغه د پنځشنبې په ورځې کوم لوی بم غورځېدلی او په دغه ساحه کې دوی د ساحې په تصفیه کې اوس مصروفه دي او هغه بمونه چې د داعش وسلوال دخوانه زیاتده شوي وو د هغې په شنډولو باندې اخته دي او په خبره چې عملیات مخکې تګ په حال کې دي. د دوی په وینا باندې په تېرو ځلونو چې کله عملیات پیل شو له تېرو شلو ورځو راهیسې یو لوی خن چې هغه دوی د پرغټ خط پروت و هغه هم دغه د مامن تنګي ساحه کې د سمڅو ساحه وه چې دې نه به داعش وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې به قوي مقاومت کوو. خط مات شوی دی او خبرې چې دوی ورځ ورځ د مخې تګ په حال کې.
بله صاحب، شینواري صاحب، د داعش ډلې په خپل ویبپاڼه کې چې عموما د هرې حملې مسؤلیت په غاړه اخلي، د وروستۍ حملې په ارتباط چې په دوی شوې ده په دې اړه څه ویلي دي؟
د داعش وسلوالو مستقیما رسنیو ته د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي چې دوی اړیکه ونیسي رسنیو ته کوم خپل پیغام وړاندې کړي، خو د داعش راډیو له لارې نه چې تیر ماښام هم د دوی نشرات په اثر سیمو کې اورېدل کېده، د راډیو له لارې نه دوی د کوم تلفات چې دوی ته اوښتي دي د خبرې رد کړلې او په وینا یې چې د غبام غردول شوی دی خو په دې باندې هیڅ ډول اغیز نه دی غردول شوی. دوی یوازې د خپل راډیو له لارې د خپل نظر څرګند کړی دی.
شاه محمود شینواری وو چې په ننګرهار کې د داعش د سختریزي ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ارتباط هم معلومات راکړل. تاسو زموږ شخل ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل د ننیو ورځپاڼو ته لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو د تر ټولو ستر غیر اټومي بم استعمال او د مسکو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد ورځپاڼې لیکلي پر اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو د ستر امریکایي بم غورځول د ترهګرو ملاتړو هیوادونو ته یو ستر پیغام دی. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې د داعش د مرکزونو ځپلو جوته کړه چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو ځپلو ته ژمنه ده. دنیا ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي امریکا د په پاکستان کې د ترهګرو پر مرکزونو هم حمله وکړي. ورځپاڼه د ښاغلي خلیلزاد له خولې وړاندې لیکي امریکا په افغانستان کې د بمونو مور بم کارولی، خو د افغانستان د ټولو ستونزو مور پاکستان دی چې امریکا او د ټرمپ اداره دې په پاکستان کې د شته وسلوالو مرکزونو په اړه جدي اقدام وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې پوښتنه کړې ولې د بمونو مور بم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې استعمال سو. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا غواړي د دغه بم په استعمال سره په مسکو کې د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د غونډې پایلې تر پوښتنې لاندې راولي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د مسکو غونډه او د ګډونوالو هیوادونو کمرنګه تمې. د لیکوال په باور دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې امریکا په افغانستان کې د بمونو مور بم د داعش پر مرکزونو استعمال کړ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ویره ده چې د امریکا او روسیې داسې سیالۍ او شرایط انسان دې نتیجې ته رسوي چې د مسکو په څیر غونډې کومه مثبته پایله ونه لري. مدنیت ورځپاڼې د مسکو د غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې د عمل ابتکار یا د اوضاع کنټرول. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د مسکو په غونډه کې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لپاره روسیې سره یو ځای سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې بلخوا امریکا د مسکو غونډې ته وسلوالو طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په سترګه ګوري. د مدنیت ورځپاڼې د سر مقالې د لیکوال په باور په هر حال روسیه په داسې غونډو سره غواړي په سیمه کې د امریکا مخ پر زیاتېدونکي نفوذ کنټرول ټینګ کړي. او په پای کې د اصلاح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانستان پر وضعیت خپل تمرکز زیات کړی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه ده ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د لوی پکتیا د ځدرانو د یولس ولسوالو یو شمېر قومي مشرانو پرون شنبه په یوه قومي غونډه کې ویل کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې او خبرو منځګړتوب وکړي. دوی وویل تیار دي د قومي دود او رواج له مخې د خبرو لپاره د لوی پکتیا هغو سیمو ته لاړ شي چې هلته وسلوال مخالفان فعال دي او له افغان حکومت سره عملا په جګړه کې دي. نجیب الله خیل له سیمې څخه راپور راستولی.
د شنبه په ورځ د زدران میشتو سیمو سلګونه مشران، ملي سوداګر او روناندي چې په خوز کې د زدرانو د قومي یووالي په وغونډه کې راټول شي ول، له افغان حکومت هم په دې ګیله وکړه چې د نظام په مدیریتي چارو کې د لوی پکتیا د کډرونو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. په خوز کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د دوی مشرانو تیاری وخود تر څو د خپل قومي اغیز نه په استفادې د دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې وساتات او منځګړی توب وکړي.
زدرانو دیولس ولسوالیو قومی مشران متنفذین ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړي رول ادا کوي. د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه د یغې نه په استفادې سره به هم طالبان دې ته هڅوي او هم حکومت دې ته هڅوي چې نوره جګړه ختم شي او په افغانستان کې سوله او امن راشي.
قومي مشر حاجی عارف زدران وایي د زدرانو هغو سیمو ته چې هلته امنیتي ګواښونه شته دوی کولای شي په قومي دود او دستور ورشي او خپل پیغام تر هغو ورورسوي.
د سپیر ولسوالۍ دو یغه تاسو ګرنشي تلای زدران خپل اوتلای شمه چې ګرځدای شمه امن کړو واستای شمه یغه خلک سره غدای شمه چې صبرینه غوټه مکس بایس د سوله وکي یو افغانستان زمانی چې بل خبره به نه غولي.
د انصاف ګون مشر انجینر احمد شاه زدران وایي کچېره د زدرانو په منځ کې د توپ هوکړه وشي او واستوال د دوی د سولې وړاندې زونه مني نو قوم به په یو غږ دغه په مقابل کې ودرېږي.
هغه خلک چې جهان ته خند وکي شي ان شاء الله ضرب لري کیږي دا به اصلاح کیږي. که به اصلاح نشي دا به په کم باندې موږ غږ کوو چې د افغانستان د حدودو ته نه په کلکه سره دفاع وکړي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راوروسته د لوی پکتیا د اوسېدونکو یوه ګیله دا ده چې په نظام کې یې ونډه پیکه او کمرنګه ده. د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرایي رئیس سلاحکار بخت محمد زدران د خلکو له دې غوښتنې سره هم نظره دی.
لویه پکتیا کادرونه لري، جنرالان لري، وزیران لري، په دولت کې نه چې په کورو کې ناستي. د لویه پکتیا ټول قومونه د دولت نه خپله هغه سامیه چې دوی کېږي ټوله تنه غواړي، دا د کام او قانوني حق دی.
د یادونې وړ ده زدران د لوی پکتیا د سترو قومونو څخه ده چې د خوست د دریو، د پکتیا د دوو او د پکتیکا د شپږو ولسوالیو اوسېدونکي د یاد قوم اوسېدونکي دي. اوس هم د زدرانو په ولس او قوم کې هغه پخوانی قومي پور او برید معلوم ده.
د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په کوربه توب د افغانستان، پاکستان، چین، هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته سهولت برابروي، خو روسیا په رښتیا هم له دا ډول غونډو څه غواړي؟ آیا افغان حکومت او طالبان به د روسیې منځګړتوب د سولې خبرو ته چمتو شي؟ آیا روسیه پر شیا افغانستان کې د سولې لټنګښت سره لیوالتیا لري؟ دا نورې پښتنې اجمل ان له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له فعال عباسین بریال څخه په دې مرکه کې پوښتلې.
طالبانو ته د خپل نفوذي ځواک په سترګه ګوري، دوی په دې پوهېږي چې دا خبرې په کلک ډول نتیجه نه ورکوي، نسبي نتیجه به ولري. اما د طالبانو د غوښتنو او د هغوی سره د یو لړ نامشخصو توافقاتو په اساس روسان اوس په شکل د اشکال په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار دپاره مرستې یو رول لوبوي، او په دې کې کلی چې پاکستان نقش ولري چې پاکستان روسان په دې قانې کړي وي چې طالبان دې د واک یوه لویه برخه شي. یو هغې تاکیدی شي. او دویمه خبره دا ده چې دې ویره کې دي چې ډېر په اسانۍ کېدی شي چې د طالب پیدایش بدل شي. طالب په خپل ذات کې د منځنۍ اسیا هیوادونو روسانو دپاره یو بالفعل خطر نه دی، خو کله چې دا بدلېږي پیدایش باندې او د دلیډ او مشري هم د هغو ازبک چیچي نیغور او تاجک کماندان ته هغه سره د سراګرو سره ده، نو دا دوی د هدف افغانستان کې جګړه نه ده. هدف یې دا دی چې د آمو سیند نه واوړي او خواته خواته دې ته هم پیوسترګ ګوري.
ښاغلی بریال، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې څومره ممکنه ده چې افغان دولت او همدارنګه طالبان د روسیې په دغه منځګړیتوب باندې خبرو ته غاړه کېږدي؟
د طالبانو په برخه کې خو زه مطمئن یم، ځکه طالبان په یو لړ امتیازاتو پسې دي او اوس په ښو حالاتو کې هم نه دي. د ژرندې د دوه پلونو تر منځ دي فشارونه ورباندې زیات دي چې دوی باید خپل نقش معلوم کړي، چې داسې شي چې امریکایان د دوی پر ضد ډېر کوتلي اقدامات شروع کړي. طالبان دپاره په سیاسي صحنه کې او نظامي صحنه کې نور د موجودیت ستونزمن کېږي، له بلې خوا داعش ترګرده د دوی ځای نیسي. نو علاقمندي لري چې روسان د دوی دپاره لا ډېر وکړي، اوس هم په داسې یو قیمت کېږي چې طالب په ډېر قوت وخته شاملېدای شي. اما تر کومه ځایه چې د افغان دولت خبره ده، زه نه پوهېږم چې په دوی باندې بهرني فشارونه دغه حد کې دي یا څه نورې مسلې دي یا سلیقوي ستونزې دي چې دوی دغو خبرو ته نه ډېر تمایل لري، نه د روسانو د طالبانو تر منځ دغو خبرو ته دوی په هغه قوي ډیپلوماسۍ باندې مراجعه کوي.
لیکوال او ژورنالیست عباسین بریال د ښاغلي عباسین بریال بشپړ مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې په تیرو دو کلونو کې نه دی توانېدلی چې له فساد سره په مبارزه کې بریالی شي. اسدالله حنیف بلخي وایي چې د معارف وزارت په مختلفو څانګو کې فساد په لویه پیمانه موجود دی او دی هڅه کوي چې لازم اصلاحات راوړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور راستولی.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي بلخ ولایت ته د یوه سفر په ترڅ کې وویل چې د دوو کلونو په تیریدو سره نه دی توانېدلی تر څو په یاد وزارت کې اړین اصلاحات رامنځته کړي او فساد سره یې مبارزه بریالۍ وسي. ښاغلی بلخي وویل فساد موجود دی، خو دی غواړي چې په مختلفو برخو کې ورسره جدی مبارزه وشي.
با وجود تلاش ها، با وجود پیشنهادها،
د هڅو سربیره د وړاندیز او زیار سربیره زنه امتوانیدل چې له هم دلته اصلاحات رامنځته کړم. د معرف په خاطر، د دې وطن دولت په خاطر او د فساد د مخنیوي په خاطر تر اوسه موږ نه یو بریالي شوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې خیالي ښوونځي فعالیت کوي او په بلخ کې هم داسې راپورونه دته ورکړل شوي دي چې ښایي دلته خیالي ښوونځي، خیالي معلمین او خیالي زده کوونکي موجود دي. ښاغلی بلخي وایي چې په اکثر ولایتونو کې یې امر نه دی اجرا شوی او د معلمینو بستونه د پیسو په بدل کې په ولایتونو کې د معرف ریاستونو د چارواکو او مامورینو لخوا خرڅیږي. د پوهنې وزیر وایي چې بلخ هم یو له هغه ولایتونو څخه دی چیرې چې د نوموړي امر نه چلیږي او بستونه د $1,800 په بدل کې خرڅیږي. هغه په دې اړه وویل:
ما
امر ورکړی او زما امضا پکې موجوده وه. کس په امتحان کې هم کامیاب شوی و خو دوی نه دی مقرر کړی. دغه چا نوم نه اخلم چې پیسې یې وختي، خو ما ته یې وویل چې فلان نفر ترې $1,800 وختي وي چې کار مې وکړي. دا کار بل ځای نه، د بلخ په معرف کې شوی. د پوهنې وزیر وایي چې په ټول افغانستان کې د USAID او پروموت پروژو په مالی مرسته په پام کې لري چې 3000 ښځینه ښوونکي په مختلفو ولایتونو کې ښوونځیو ته جذب کړي.
د کونړ والی وایي په تیرل مریز کال کې څه باندې 1500 جریبه مځکه له غاصبانو بیرته اخیستل شوې ده. والی په عین حال کې وایي لا هم داسې اسناد او مدارک په لاس کې نه لري چې مستقیما څوک د مځکې په غصب کې په لاس درلودلو تورن کړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل په تیر رسول سیزو کې د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې او شمیر غاصبینو دولتي ځمکه غصب کړي چې په تیر لمریز کال کې له 1500 جریبه زیاته ځمکه له غاصبینو خلاصه کړې ده.
په تیر کال کې موږ په دې باندې وتوانېدو چې 1500 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولو څخه خلاصه شي او یو تعداد نور هم د موږ انشاءالله په دې عیسه کې کلک هوډ او عزم لرو. د افغانستان د ولسمشر جلالت محمد محمد اشرف غنی د هدایت سره سم انشاءالله باقي مانده ځمکه هم د غاصبینو د منګولو نه خلاصه وو.
خلک وایي د دولتي ځمکو غصب اکثره د حکومتي چارواکو او د وکیلانو لخوا ترسره کیږي، نو ځکه د غصب مخه نه نیول کیږي.
دلته ډیرې ځمکې غاصبینو نیولې دي خو حکومت په دې اړه هیڅ داسې جدي ګام نه دی پورته کړی او که پورته کړی مې نو غریبانو نه به نیولې کوم غریب دغه نه.
خو د کونړ والی بیا وایي چې تر اوسه ورته داسې نه ده جوته شوې چې په کونړ کې د کوم وکیل یا کوم حکومتي مسؤول د ځمکو په غصب کې په ښکارا لاس ولري.
کلیوالو سیمو کې کلیوال بعضې مشرانو کشرانو د ټولنې مختلف د اقشارو خلکو چې د ځمکه یې غصب کړې وه او ولله الحم موږ په دې وتوانېدو چې د دوی د منګولو څخه یې وژغورو. کېدای شي غیر مستقیما ډېر خلک لاس پکې ولري او مستقیما کوم وکیل صاحب داسې څه نه دي کړي چې په هغو باندې مو مدارک او شواهد ولرو چې دوی دې غصب کړي وي.
کونړ هغه ولایت دی چې زیاته ساحه یې دوه سیندونو او غرونو نیولې. خلک یې د ځمکو د کموالي او نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم داسې دولتي ځمکې شته چې اوس پرې یو شمیر زورواکو خېټه اچولې، یا یې د لاندې کړو ځمکو اسناد په خپلو نومونو کړي او یا یې د خپل زور په وسیله لا هم په ولکه کې دي او تر اوسه داسې څوک نه دی پیدا شوی چې ترې د دولتي غصب کړو ځمکو پوښتنه وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
شمالی کوریا دا شنبه پورس پا یو پوزی پارید که خپل قراویشتون که توغندیا و نور پوزی وسایل ننداره توراندی کل. دا پوزی پارید دا شمالی کوریا دا پخوانی مشر کم ال سونگ دا زوکر دا یو سلو پینزمی کالیزی پا مناسبت ترسره شو. شمالی کوریا گواش کرده چه خپلو دشمنانو تا با پا اتمی وصلو زوابو وی. رزوان مراد پا دیاره نور جو زیاده بروی.
د شمالی کوریا د پوزی پرید د شپگم اتمی ازمیخت او یا د یو مهم توغندی د تجربه لپاره د دی هیواد د احتمالی چمتوالی پا باب اندیخنه پورته کرده دی. د شمالی کوریا دولتی تلویزیون هغه مناظر ښکاره کړل چې پکې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د پیونګ یونګ د کیم ایل سونګ په میدان کې د زرګونو سرتیرو او ملکی افرادو په حضور کې له رسمي گذشت کتنه کوي. دولتی ټلویزیون د دې پوزي پریډ پترس کې صفر اته ډوله قاروشتون کې توغندي هم ښکار کړل. د پوزي چارو کارپوهان وی دا توغندي خای د امریکا په شان لری اهداف په نخښه کولای شي. د شمالي کوریا جنگي الوتکو هم د پیونګ یونګ په دې پوزي پریډ کې برخه واخیسته. د شمالي کوریا مشر دې پوزي پریډ ته وینا ونکړه، خو د دې هیواد دوهم لوړ دوه چارواکي چو یورای اونګ ویل شمالي کوریا د امریکا د هر ډول ګواښ ځوابولو لپاره چمتو ده. نوموړي د امریکا ولسمشر تورن کړ چې په وینا یې د کوریا ټاپو ته د پوځي تجهیزاتو په استولو سره په سیمه کې جنگي وضعیت رامنځته کېدو ته لمن وهي. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې یو جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ یې چې هغه ارمادا وبلله د کوریا اوبو ته استولې ده. امریکا د جمعې په ورځ وویل پر شمالي کوریا د برید پر ځای د چین په همکارۍ د دې هیواد د ولسمشر کیم جونګ اون د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. چین په سیمه کې د شمالي کوریا یوازینی متحد ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم رحمت الله افغان لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر د محل په ارکی له افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو بوخته. د بلابا مرغاب د بادغی چارواکی وای چې په بلابا مرغاب ولسوالۍ کې د خالد په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل سوي او نور ټپیان دي. د ننګرهار امنیتي چارواکی وای چې پاچین ولسوالۍ کې دوه تنه چې غوښتلې انتحاري حمله وکړي وژل سوي دي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن سهار یو کس خپل مېرمن وژلې ده. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې پرون په حلب کې نه درستنه په انتحاري حمله کې وژل سول. او د ایران دولتي تلویزیون پرون ویل چې د هغه هیواد په شمال غربي سیمو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه درستنه مړه شوي دي.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو تر دغه دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
تاسو مو نمبر ته وایست؟
رحمت الله.
کوم ځای اصل او سیدن کې کوم ځای؟
باګرام د سیادو.
دلته د نمایشګاته د څل لپاره راغلی استه؟
د اتن لپاره.
اتن ګروپ کې استه؟
اتن ګروپ کې.
څو نفر سره معلومات راکړه؟
لس نفر. لس نفر اتن.
اتن خو بیا ځ چې وینم ځینې ځوانان ستنې ورته پرې دي کنه. تاسو خو وختان لوي نه دي؟ څنګه
زنده سي بوغي اتن دې مره؟ سیاره ده، سی ساده. اتن تو رقم یو رقم څنور یو رقم ساده یو رقم یشنو یو رقم د کوچانو.
څنګه ما کله پیدا شو چې مثلا د سیاتن ګروپ کې اوسه یو نمایشګا تر اسی بدل تن نمایښ ورګي؟
دا خو دا سیمه ملکان لرو غل لرو کنه. ازو اچر د زواتن کو شوق ده.
دا تمرین کوي اتن چې کوي ک مثلا تر رقم ده، یعنی خپل مستکړای د علاقه مو د تمرین کوي زکوي.
تمرین کو او زکوي موږ دغه لوړکتو امام دغه کار دی. اتن
ټول ما فلو ته زي مثلا چې څوک له توي کمل ګرو دوستانو ته.
دا د شوقي دا ستاوند یو دوست وای ز کلیستم. او د سې د مونو کار نه کوم چې ما تر شي وای سي راځه دا ته پیسې درکو نه کارځم.
یعنی دوستي پیسې تاسو
دوستي جاندي والی پیسې تاسو یغه پیسې تاسو
دغه د اتن په ډولونو کرا ته وګه کی څو ډول اتن شته دا یلدا خپړی ډولونه لري کنه.
لوګرستا، کابلستا، وردګستا، خمدي خیرستا، سوره قمدي کوچان وطن بیلی دي شنو بیلی ندی دي شنو وطن کو کوچان وطن بیلی.
دا بیا ر یو ساز مزان ته بیل بیل ساز لري کار یو ساز ته تاسو اتن کوي.
نا بیل بیل ساز لري بیل غلری بیل ملاق لري بیل غلری اس پروگرام بیل بیل یو وخت خو نسی ګړدل سیار ملاق وړي.
بیا دا ټول اتنو کوم ډول ډیر سخته
نه غوند دغه سخته دا کاخله سخته زکه سلور سلور ملاق خوري یو چپوي یو راستوي یو سلور بیا وي بیا یو چپوي. خو دا نو ملاق خبره ده. شل ملاقم ست پنځه ملاقم ست سلور ملاقم ست دوه ملاقم ست
دا شل ملاقم دا یو وطن کې
دومره یو دم سلور سلور
بیا دومره ملاقونه چې خوري سر خو منو ګرځي
در باندې سر څنګه ګرځي
تاسو تجربه لرئ؟
یو مونږ ته غل ما سو کله سلش پنځه لس کله وطن سيزي کوم او مونږ ته ډیره فائدې کوي. مو خپل شکر مرز لرم سل درجه ګټه مت رسي یعنی 200 شکر یا سل شل ترازي چاتنه کوي چاتنه کوي او سی ویني کوم 250 څنګه کړم به نو خو نورماله که خوشاله یم.
مخکخی خزی.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د مخکخي خزي یو بل خبرونه ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ځل له داسې یو چا سره مو آشنا کوو چې ژوند یې د ماشومانو ادبیاتو دودي فرهنګ او روزنې ته وقف کړی دی. نگینا عثمان زه یادوم. دې د ماشومانو د روزنې او دودي د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلی، دودي لپاره مقالې لیکي. دا چې څنګه نگینا عثمان زه دا برخه انتخاب کړې ده، په دې برخه کې له دې لارې څه خدمت کول غواړي، له نگینا عثمان زه سره خبرې کوو. اغلی عثمان زه، زمونږ خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشې.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، لومړی ځل او بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني. طبعا چې تاسو سره آشنا کیږو، انشاءالله خلک ستاسو غږ چې اوري ممکن پوښتنه هم دا وي چې څنګه د ماشومانو لپاره تاسو کار کوئ، که په پیل کې هم دې موضوع ته راشو.
د ماشومانو په برخه کې خو ما په لومړي ځل بیا وایم چې دا چې د ماشومانو ادبیات ته مخه کړه، څه علتو علت دا و چې خپله مې د ماشومان چې کله لیکل، نو ما غوښتل چې داسې یو کار ورسره د هغوی لپاره وکړم چې هغوی دې وشم کولی چې یو څو شېبې خوشحاله هغوی دې وساتم. نو په لومړي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومانو ادبیات ته مخه کړه او ماشومان لپاره مې شعرونه لیکل.
بله، د اوردونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی، یو بنسټ هم موجود دی، تاسو دا غي غړیتوب هم لرئ. نو اغلی عثمانزی، فکر کوي چې یو میرمن، یو ښځه، یو جینۍ نسبت سړی ته، هلک ته په خپویږي څنګه چې څنګه د ماشومانو لپاره کار وکړي، کنه توپیر موجود نه دی؟ زما په
نظر لومړی سر کې باید دا وایم چې د ماشومانو د ادبیاتو کور هغه لومړنی کور دی چې د ماشومانو لپاره کیسې او شعرونه لیکي، او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ دی اجمل تورمن صاحب لخوا، زموږ د هېواد تکړه شاعر دی، د هغه لخوا ایښودل شوی دی او زه د هغه بنسټ غړی یم. او قانون زیاتره هغه بنسټ کې زمونږ خویندې هم شتون لري، یعنی زما په نظر خویندې زمونږ یا میرمنې کله شي زیاتر له نارینه وو نه د ماشومانو په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي، ځکه چې هغوی دا د کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سروکار لري، د هغوی د خوی، د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښیږي نه خوښیږي هغوی سره آشنا دي نسبت نارینه وو ته، ځکه چې نارینه خو بیرون وي او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کړي هغوی دې نه تیروي. نو نسبت نرانو ته د میرمنو ونډه په دې برخه کې زما په نظر به ډېر ښه وي او ډېر به د ماشومان سره ماشومان خو یادات سره آشناوی.
بله اغلی نگینا، په دې برخه کې اوس څومره میرمنې کار کوي، یعنی ستاسو په شمول باندې دا ونډه داسې یو څه ده چې د پام وړ وي، کنه لا ډېره اړتیا شته چې باید خلک کار وکړي؟
دا شل او یا هم د پنځه ویشتو همدومره میرمنو همدلته په دې کور کې ونډه لري، او همدارنګه زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري، او اوس هم دا کور شتون لري. مونږ اره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومان د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولی څه وکړو د ماشومان لپاره، په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو او کیسې ولیکو، شعرونه ولیکو. او زیاتره د مونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومان لپاره میاشتنۍ هم چاپېږي چې د ماشومان مطالب وي پکې، شعرونه او کیسې، ترڅو هغوی دې هغه وخت چې په نورو شیانو باندې تیروي نو وشي کولی چې هغه مجله واخلي او خپل څو شېبې هغه سره یعنی مشکل یو څه ترې نه زده کړي.
بله نگینا عثمانزی، تاسو او ستاسو په شان نورو میرمنو چې دې برخې ته یا دې خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي، ورته د پام وړ لاسته راوړنې لرئ؟ هغه څه چې تاسو غواړئ کارونه وکړئ د سم ترلاسه کړي دي تر اوسه، که ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې؟
ما پښتن ډېرې میرمن هم شته، خو ټول سره د هر میرمن په دې ټولنه کې چې کار کوي یا هر ټولنیزه برخه کې چې وي په لومړي سر کې ستونزو سره مخامخ کیږي. خو مخته چې مونږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هر میرمن وشي کولی چې دې ټولنه ستونزو سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې.
نو په دې برخه کې د خزو رول ډیر مهم دی که د سړیو؟
ما په نظر د خزو ډیر مهم دی، د سړی مهم دی خو د خزو زیاتره په دې برخه کې مهم دی، ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومان سره ډیری کار لري په دې برخه کې. البته
وخت کې باید وویل چې د ښځو لپاره بیا ستونزې هم ډېرې دي، که رول یې مهم دی، فرضاً د کور لخوا هغوی ته اجازه ورکول، بیا کار کول او بالاخره خدمت تر خلکو رسول، یعنی دا سخته پروسه ده. تاسو څنګه طی کړی دا پروسه؟
لومړي سر کې خو هر میرمن ته یا نجلۍ ته دا سخت وي چې څنګه، خو ښه ده چې مونږ ښځې یا میرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې تر څو هغه مونږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو اوشو کولی مونږ میرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې مونږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په ښه لاره باندې انسان وړي. نو ښه ده چې مونږ خپل کورنۍ قانع کړو او کورنۍ هم باید دا فکر وکړي چې هغه میرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون لاړ شي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي، نو هغوی دې باید تشویق کړي او په هر لاره کې هغوی سره مل وي
او دا خدمت باید ښکاره وي. د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې هر څوک له هغې وجود انکار نه شي کولی، نو کراشو د کتاب ته ماشومانو لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړي دي؟ د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د ماشومانو لپاره؟
او دا کتاب د ماشومانو لپاره شعرونه دي چې دا کتاب په کال 1995 کې د سیو د چلډرن لخوا دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی ده او د ماشومانو لپاره ډېر ګټور کتاب کېدای شي.
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي؟
او د ماشومانو لپاره خو ډېر شعرونه دي، خو دماغ او شعرونه چې هغوی د خپله خوښ کړي په دې کتاب کې ځای کړي او چاپ کړي دي.
یو نمونه یې اوس زموږ اوریدونکو ته ویلی شي؟
البته هو.
او مهرباني اورو یې.
یو شعر ده د ماشومانو د دا د مکتب لپاره، هغه ماشومان چې غواړي نوي مکتب ته لاړ شي د هغوی د هڅونې لپاره مې لیکلی ده.
او دا ځکه هم اورو چې اوس کال نوی تعلیمي کال تقریبا نوی پیل شوی دی، نو ستاسو نه اورو مهرباني.
عنوان یې ده ترنګ ترنګ، وایي را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ، څوک وهي د ښوونځي زنګ، هېڅ درس دی چې زه سبق ته نور به ورکړو در جنګمنګ، په یوه لار به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ، لوشین مستبشیر او تخته متوره رنګ، زما زده لسنار او په دې باندې بادرنګ. دا شعر د ماشومانو لپاره ده چې ماشومان چې غواړي چې مکتب ته لاړ شي او د هغوی د هڅونې لپاره.
دا طبعا د ماشومانو په ژبه باید ولیکل شي، یعنې دا نزاکتونه دا ظرفیتونه دا شیان باید موجود وي زما په نظر، ځکه دا شعر نسبتا ډېر ساده باید وي، هغه کلمات او لغات پکې کارول شوي وي چې ماشومان یې وپېژني، همداسې ده که نه؟
زمونږ د حساب د ماشومان د ادبیاتو کور چې ده، مونږ ته په لومړي سر کې تورمان صاحب ډېر څه زده کړي ول چې مونږ باید داسې ماشومانو لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره آشنا وي، وزنداره وي، چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي. نو ځکه مونږ داسې شعرونه لیکو چې ماشومان ته ساده وي او عام فهمه وي، چې هغوی دې په معنا یې پوه شي.
او طبعا دا ماشومان همغې لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ. تاسو کارونو ته په کتو ښکاري چې یو څه کارونه شوي دي، خو ممکن لا ډېرو کارونو ته ستاسو اراده وي. فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې، یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره؟
زما په نظر دومره چې څه شوي دي، ما چې ماشومانو لپاره ماشومانو لپاره چې ما کتاب چاپ کړی ده، ما په نظر که مونږ خپل هېواد ته وګورو او ماشومانو ته وګورو، دا لا هېڅ هم نه دي ماشومانو ته. ماشومانو لپاره باید ډېر مونږ کار وکړو، ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي، او مونږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سړک نه راټول شي مکتبو ته لاړ شي او هغه څه چې یو د ماشوم حق کیږي هغه ماشوم ته ورسیږي. بس زه خو د همدغې یاد ادبیاتو په برخه کې کار کوم، نو که وسه مې او توان مری نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړمه او لا هم کوښښ وکړمه چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوم، داسې څه
د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی وهڅول شي. هر کار ته هغوی دې باید پوه شي. هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي، هغه د ورځنۍ خبرو له نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومانو ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه هم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوی وي، بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول آرامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي.
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري، دا هم یو ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دنه یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت نصیب کېږي، هغه څه چې هغې لیکلي وي او یو چا یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي، چې هغه نه یو ګټه واخیستل شي، هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. او زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت په برخه کېږي چې ماشوم زما یو ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زده کړي، نو هغه وخت به زه ډېره خوشحاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته، ځکه تاسو ویلي چې تازه فارغ شوی، ان شاء الله پام دې هیله باندې. خو د خبرونې وخت تقریبا زموږ په ختمېدو دی. اوتمنځي سپ تاسو نو ورستي پیغام اورو، دا اوردونکو سره به خدای پاماني کوو مهرباني.
او زما پیغام هغه ټول کورنۍ ته دی، هغه ټول کورنۍ ته دا چې خپل لون ته او خپل میرمن ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي، او هغه کورنۍ ته مې پیغام دی چې خپل ماشومان په هر برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي، احترام وکړي، ترڅو همدغه ماشوم به چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو یوه یادونه کول غواړم، که تاسو ګڼ نورې مخکې ښځې پیژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي، ستاسو پیغامونه موږ ته رارسیږي. 0 5 9 0 1 0 0 1 زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. خپل نظرونه او پیغامونه په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خط پر مخ د سنم راغې، کس پوګمۍ شو په حاله کې، دای غاخ په خله کې زیب کا، کژاله شو په لاله کې.
خط پر مخ د سنم راغې، کس پوګمۍ شو په حاله کې. خط پر مخ د سنم راغې، کس پوګمۍ شو په حاله کې، دای غاخ په خله کې زیب کا،
درنو ویدونکو سلام. لزګونه کاله په خوا حمید مومند د لاله د ګل د پاکۍ، خایست او ندرت یادونه کړي. کله چې د لاله د ګل نوم اخلو، نو حتمی مو ذهن ته د پسرلي موسم، تازه شنه شوی دښته او د لاله د ګلونو سور چتر راځي. خو د پښتو ادب د اسمان پنځم ستوري الفت بیا وایي، ټول باغ ژړېدلې ځکه اوښ کې دي د ګل په مخ، ډېر لکه لاله د غلي زړونه شته صحرا سره. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په افغانستان کې د لاله د ګل تاریخچې، ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که د لاله ګل واجه تسمیه تذیر شو نو معلومه بشي چې لاله له لال څخه اخیستل شوی او معمولا د لال معنا سور رنګ هم کارول شوی ده چې د لاله د ګل مشهور رنګ هم سور دی. که څه هم دغه ګل بیلابیل ډولونه لري خو توپیر یې یوازې او یوازې په رنګونو کې دی چې دا رنګونه هم د سیمې په پرتله توپیر کوي. د لاله د ګل د پیدا کېدا اصلي ټاټوبه منځنۍ آسیا په ګوته شوې ده او دغه ګل د منځنۍ آسیا او لرغوني یونان په دښتو کې په وحشي ډول پیدا شوی او په وروستیو کلونو کې دغه ګل په اهالي ډول هم پالل شوی دی. د افغانستان د کرنې وزارت کارکوونکی ذبیح الله اولیازاده وایي چې د لاله د ګل د پیدا کېدنې اصلي ټاټوبه لرغونی افغانستان دی چې په بیلابیلو دښتو کې په بیلابیلو رنګونو سره پیدا کېږي.
په پښتو کې اکثره خلک بنفشو ګل ورته وایي او هم لاله ګل ورته وایي. چې د دې لاله ګل د چې د دې لرغونتوب او تاریخ یې نږدې 2000 کاله مخکې لاسته راغلی او اکثرا په ډبرو کې په وسپنو کې خلک رسمول او حکاکي کولی. او دا ګل په افغانستان کې یو له ډیرو مهمه او ډیر ښکلي او زړه پوري ګلونو څخه دی. او په افغانستان کې دوه ډوله ډیر نامتو دي. یو ډول چې د واشي په ډول دی چې په غرونو کې دښتونو کې شین کیږي او بل ډول اصلاح شوی ډول دی چې هغه ډول د تخم لیر نه د پیاز د لیر نه تکثیر کیږي.
نوموړی وایي چې د دغه ګل تاریخ ځکه له 2000 څخه پخوانی دی چې لاسته راغلي لرغوني آثارو کې رسمونه موجود دي، نو د همدغو آثارو له مخې د تاریخ اټکل شوی دی. دا چې دغه ګل څو ډوله لري او څه تغیرات پکې راغلي دي ښاغلی اولیا زاده یې په اړه وایي.
اول زه به ووایم چې د لاله ګل علمي نوم کارون پاپی د یو ډول دی او دغه بل ډول دی اصلاح شوی یا هایبرید ډول دی چې توپل نومیږي. چې دغه ډول یې وروسته د 1950 کالونو وروسته په دوغو ډول یا په دوغو رایتي باندې کار شوی دی، تکثیر شوی، پراختیا یې موندلې ده. او دغه ډول نږدې در سلو تر 150 نو یا ورایټوګانو پورې لري.
د ده په خبره چې په نوره نړۍ کې د لاله د ګل له اصلاح شوي بڼې څخه استفاده کیږي او په مصنوعي ډول کرل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د انسټیټیوټ علمي غړی احمد میا مرهون وایي چې لاله ګل لا هم په افغانستان کې په وحشي بڼه په دښتو کې پیدا کیږي.
ګل لاله په افغانستان کې اهلی شوی نه دی، یعنی تحقیقات ورباندې صورت نه دی نیولی. خو د سیده چې باز خلک کېدای شي چې د بل ملکونه خصوصا د اروپایي ملکونه یا د هالند نه خپل ضرورت دپاره، خپل د کور ضرورت دپاره یا د تزئین دپاره کېدای شي د هغه پیاز راولی وي. او مقصد په افغانستان کې د زراعت په سطح هغه باندې تحقیق نه دی شوی او هغه اصلاح شوی نه دی، نه د جنسیت له نگانه او نه د رنګ له نگانه. فقط یوازې دا خودرو لاله په افغانستان کې زیات وجود لري، خصوصا په سمت شمال کې. خو په ټول ولایتونو کې شته، مثلا په کابل کې مخکې په غنم کرونده کې کېده، خو اوس کرونده کابل کې کم دي، خو اوس هم شته کابل کې شته دي، خو شمالي ولایتونو کې زیات دي.
د نوموړي په خبره چې دغه ګل یو لرغونی ګل دی او په تاریخي لحاظ یو شمیر شاهانو ورسره ځانګړې مینه ښودلې او د پسرلي په موسم کې به یې هر سهار ماڼۍ ته وروړل کېدل.
لکه چې د تاریخي لنګانه معلومیږي چې په د یونانو باختر په سکه یا پیسې باندې د هرکول یا هراکلس د یونانیانو قهرمان عکس یا تصویر او د ګل لاله یا غنچه یا گیده پاغه باندې حک شوی ده. دا خپل معلومیږي چې دا یو ډیر تاریخی ګل ده چې خلک ورنه استفاده کول.
دی وایي چې په افغانستان کې باید دغه ګل لا وپالل شي چې دوره کې دا لګواخه وژغورل شي. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو رمجان وایي چې له ماشومتوب د لاله لګل سره آشنا دی. نوموړی په اړه وایي:
په پسرلي موسم کې د راپورتکیږي عمر کم لري، کم عمر لري مګر ډېر زیبا او ډېر ښکلی ګل دی. دا د ټولو خلکو خوښیږي په هغه دښتې داسې سرې ولاړې وي، خپل هغه دښتې خپل نمود خپله منظره خپله دښته ورکوي. نو د لاله ګل هغه ګل دی چې د پخو نه د تر اوسه پورې په وردګو ولایت کې په بعضې ولایاتو کې نور واک هم شته دی، دا کیوي موجود دی، ډېره ښه منظره او ښه ګل دی. فقط چې د لاله په قدرت باندې په بارانو باندې دی ساتل کېږي، داسې ځای نه ساتل کېږي چې هغو ته سړه پارو ورکا یا اوبه ورکا. مغه اوبه د خدای د تعالی د طرفه چې باران وي مغه باندې دی رسیږي.
کلنا حبیبه وایي چې له ماشومتوب یې د لاله له ګل سره ځانګړې مینه درلوده. غونچې به یې ترې جوړولې او ملګرو ته به یې ډالۍ کولې.
داسې دستې جوړول دا وړکیتوب کې ډېر مې خوښېده. د لاله ګل زما ملګري وو، دا جنوکیانو ته مې ورکول دا د لاله ګل. دا کوچار راته زموږ ځایو کې د هغه وایي چې کږدۍ کې ځوړنده وو، هغې ته مې جوړول ډېر مې خوښېده. تر اوسه مې خوښېږي دا ګلان. ګلانو ته چې لاس وړاندې کړي دا ماشومان زه نه پرېږدم، لاس خو نه کوي پرېږدي. ګلان چې پوټکې ډېر ښه ښکاري، هغه وخت خو نه پوهېدلو کنه، هغه وخت نه ښکول چې خکو کې سر کې ټمبله و. دا چې نومې ګل ده ما خوښېږي، خو لاله ګل نو ډېر ضعیفه ګل ده چې زر تویېږي. انا ډېر ښه ګلان دي. دا د دوا په خاطر هم ښه دي. طب کتاب چې دي دغه کې د ما نیاو د لاله ګلانې ټولول، هغه د دیانار ګل سره دوا جوړول د سونو لپاره. پخوا ډاکټران چیرته وو؟
د حبیبې په خبره چې اوس هم د پسرلی په موسم کې یوازې د لاله ګل د لیدلو لپاره کلی ته ځي او له دغو ګلانو غونچې جوړوي. محمد حسین چې د کابل په بابر بڼ کې دنده لري د لاله ګل په اړه وایي:
ګل لاله دلته اوس موږ د خلرو ګلان دي په نوم د جنکیانو ګلان ورته ګل دخترانو ورته وایي. هغه شته او ګل لاله دومره نه لرو دی باغ کې، لږ شته دی. هغه سور ګل دی کنه په نوم دغه جنکیانو یادېږي. دا پارسیرار ورته وایي ګل دخترها، دا ګلان دي. اوس لا وخت شته دی، بیا پس دغه ډېر شنه کېږي دی باغ کې. دا ټول باغ به تک سور دي ګلان. دا مرسلم خو ګلان دي، دا مشته د جریبان ګل دی. بیا نور ګلان ډېر لرم، ټول موسمي ګلان هم لرم. شته دي ګل لاله خو ښه ګل هم دی، خو یو بر مصرف ګل دی. دپسې ګل وکړو بیا نور بیا ورکېږي. نو هغه یو موسم ګل کوي، نور نه کوي. دا ګل لاله بیا خلاصېږي همور وخت دي، نو وخت یې کم نه دی. هغه ښه سره ښه نامو لري، ښه ښایسته ښه ګل دی، خو دومره هغه نه لري، عمر نه لري، عمر یې کم دی. اما یو موسم ګل لري، نور نشته.
لاله ګل څخه خلک څه ډول استفاده کوي؟ د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خان یې راته په اړه داسې ویلي دي:
رنگ ده په دشتو په غنمانه کې شنه کېږي، او بعضې جنکر په سر کې ږدي، بعضې نارینه په پټکي کې ږدي، بعضې خلک په دې انوارۍ کې په ګیلاس اوبه کې ږدي. دې د پاسې ډل د خاطره رنګ یې سور دی. دا ګل لاله ولا دې باغ کې موږ کرلی وو، خلک یې نه پرېږدي په دشتو کې. ډېر دې په شمالي ساحه کې ډېر دي، هغه بیخونه لري، واړه واړه بیخونه لري، دلته کرل کېږي. منګه او سورز بیا دلته شنه کېږي، راوړې دي کرلې دي، خو بیا خلک نه پرېږدي. شنه کېږي چې خلک نه پرېږدي، څوک یې ونه شکي، حفاظت کوي ورته. بیا چې مخلوق ډېر راځي نه کېږي، چاره نشته. ماشومانو بعض جنکان شکي په سر کېږدي، بعضې نارینه پټکي کېږدي. ځای نرمي، خاوره پاستۍ، شګنۍ، تیګنۍ، مرزۍ باغ هلته تربیه کېږي. ګلانو کې مرسل خوچېږي، ګل لاله خوچېږي او نازګو خو نمایش لري. رنگ یې ښایسته ده، ډېر ډولي ګل دی.
درنو اوریدونکو، هغوی چې په ښارونو کې اوسي تر ډیره د لاله ګل له فیضه بې برخې وي. 22 کلن ځوان عبدالحلیم وایي چې تر اوسه یې د لاله ګل نه دی لیدلی.
ګلان خوښي چې وطن کې آرامي یې، پارټي کې ګلان یې، بیا دا ځوانان او دا میرمن یې، خوند یې، ورونه ورځي سیل یې کوي. والا دې ما چې خپله ده ګلاب ګل مې ډېر خوښېږي. لاله ګل هم ښه دی، بېخي ډېر ښه ګل دی. ولاد دی خو وخت درته وایم، داسې هغه کې مې نه لیدلی، خو عکس مې لیدلی دی، خپله مې نه دی لیدلی. داسې لاله ګل نشته په کورو کې. دا نور ګلاب لکه دا نور ګلان دا ټول لرو کور کې. نو خلک یې ډېر تعریف کوي، وایي ډېر ښه ګل دی. نو تر اوسه پورې موږ خپله نه دی لیدلی چې وخت څه رقم شی دی او څه رقم ګل دی.
د کابل خار اوسیدون کی خلا چی د ګلونو د ساتنی فارم لري او وای چی د لالا ګل ساتنه او پالنه ډیره اسانه ده خو دا چی ساتنه شرایطی چی دی نو موري په اړه وای
ټول شرایط ورته مساعده ول یو ګل ست ضرورت لري خې خاوریته او بوته لمر په اندازه د خو یو وځي خبره ده چی ماشومان او حیوانات یعنی یو شای چی خلای وی هر څو کی غوړی چی زی واخلبه خو مون چیو صبر کوم غټان صبر کول شي ولی ماشوم صبر نشی کولی حیوانان هم داسې نه پوهیږي شین شي پسې ځي غواړي نو باید هغوی په لاسرسی کې نه وي
درنو اوریدونکو لاله ګل د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په پښتو ولسی ادبیاتو کې هم ډیر ځله یاد شوی او دغه ګل د پاکۍ معصومیت او ندرت یادونه پکې شوې ده دغه ګل د افغانستان د شمالي ولایتو سربیره په جنوب او ختیځ سیمه کې په پراخه پیمانه پیدا کیږي خود تخم ټولونې او پالنې په برخه کې تر اوسه پورې چا کار نه دی کړی د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده